د څلورو بجو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د تلیا میزان 25مه د اکتوبر میاشتې 12مه. خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری د یونان او ترکیې پر پوله د دونیبي پناه غوښتونکو د موندل کېدو په باب چې ویل کېږي ټول لوڅ وو اندېښنه وښوده. یو این ایچ سی آر نن دغه پېښه غندلې او د بشپړو څېړنو غوښتنه یې کړې ده. تر دې مخکې د شنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس خبر ورکړی و چې د یونان پولیسو د دغه هیواد په شمالي پوله کې دونیبي پناه غوښتونکي ژغورلي دي. راپورونه وایي په دوی کې افغان وګړي هم شامل دي. په جنف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان ماموریت پرون ویل چې په کار ده په ټوله نړۍ کې له افغان پناه غوښتونکو سره هم د نورو هغو په څیر بې توپیره چلند وسی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په تمریناتي لوبه کې بنگلاديش ته ماتې ورکړه. په استرالیا کې د شلو اورونو نړیوال جام د سیالیو په لړ کې افغان ټیم وتوانید 1.5 منډې وکړي، خو بنگلاديش ونتوانید چې ورکول سوی هدف پوره کړي. افغان ټیم د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په وړاندې مسابقه کوي. د افغانستان لومړی رسمي لوبه د شنبه په ورځ د انګلستان په وړاندې ده. افغانستان به د نړۍ له ځینو نورو پیاوړو ټیمونو سره هم مخامخ شي لکه استرالیا او نیوزیلند. د بیل او میلیندا گیټس بنسټ وایي په نړۍ کې د پولیو له منځه وړلو لپاره د 1.2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کوي. دغه بنسټ پرون یک شنبه په اعلامیه کې ویلي چې دغه پیسې به د هغې ستراتیژۍ له مخې سره تطبیق شي چې تر 2016 میلادي کال پورې په نړۍ کې د پولیو له منځه وړلو د نوښت په نوم جوړه سوې ده. دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پولیو پکې له منځه نه ده وړل سوې. بلخو ټاکل سوې چې نن د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له 5 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن د ناروغي ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل سي. پاکستانی چارواکي وایي دغه هیواد د جنوب لویدیز په یو ناکراره سیمه کې د پولیسو او افراطي وسلوالو ترمنځ په ډزو کې 15 سخت دریزي وژل سوي دي. د پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې پولیسو پرون یکشنبه په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دغه پیښه د بلوچستان یلات په مستونګ سیمه کې هغه وخت وسوه چې امنیتي ځواکونو د هغو سخت دریزو پر وړاندې عملیات کول چې د تیرې جمعې په حمله کې لاس درلود. په دې حمله کې 3 تنه وژل سوي او 6 نور ټپیان سوي دي. د خبرپاڼې له مخې سختریزو وسلوالو سره په ډزو کې د امنیتي ځواکونو 4 غړي ټپیان سوي دي. د اوکراین پر پلازمینه کیف نن سهار وختي بیا څو هوایی حمله وسوي. پر اوکراین د روسیې د تیرې اونۍ په هوایی بریدونو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل سوي وو. د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یورموک په خپل ټلګرام پاڼه کې لیکلي چې په دغو بریدونو کې له بې پیلوټ الوتکو کار اخیستل سوی. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي چې ښار 14 لړزولی او عیني شاهدانو د 3 چاودنو خبر ورکړي. تر اوسه د دغو چاودنو د احتمالي مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکول سوي او د کیف ښاروال هم له خلکو غوښتي چې په خوندي ځایونو کې پاتې شي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین فرعي کمپاین پیل شوی.
د کمپاینونو په جریان کې د واکسینو په 6 کسه کچا یا کوره جریا ډیره لوړه ده.
له یو متخصص ډاکټر نه اوري چې د پولیو په لمنځه وړلو کې کورنۍ څه کولای شي.
بې غوري د خلکو د کورنۍ د څه باید کوشش وکړي چې په خپل ماشوم باندې په پام وکړي او مکمل ډول باندې ورته واکسینونه تطبیق کړي. ان شاء الله دا مرض اتمن ختمیږي.
د افغانستان د کرکټ ځنګړی مینوال رحیم صدیقی وایي په سلام مشوره بوختې چې د 2022 کال لپاره کوم پیغام غوره کړي.
لکه انجونو مکتب خو یوواله خو خوړي ملکه تاسولو
د اوکراین پر پلازمینه کیف بیا ځینې حملې شوي دي. د خپرونې په 2 نیمایي کې 2 اونیز پروګرامونه خپریږي، د لوبو له میدانه او تاندې څانګې.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
ازادي راډیو ته غوږیست. ورزو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته. د طالبانو روغتیا وزارت وایي د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین فرعي کمپاین پیل کړی. دغه کمپاین د نړیوالو ادارو په همکاري پیل شوی او 4 ورځې به دوام وکړي. ویل سوي په دې کمپاین کې به په 104 نوي ولسوالیو کې شاوخوا 6 میلیونه ماشومان واکسین سي. جزئیات په دې راپور کې.
روان کال په افغانستان کې د پولیو 2 مثبتې پیښې په پکتیکا او کونړ کې ثبت شوې. په دې هیواد کې د یادې ناروغۍ د خپرېدو اندېښنه زیاته کړه. که څام طالب چارواکي وایي ژمن دي چې افغانستان له پولیو وایرس پاک کړي، خو په دې برخه کې لا ډېر کار ته اړتیا ده. تازه د طالبانو د روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین فرعي کمپاین پیل کړ چې څلور ورځې به دوام وکړي. د دې وزارت د پولیو د لمنځه وړو د ملي بیړني عملیاتي مرکز مسؤول نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل د دې کمپاین له لارې به نږدې 6 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي.
د کمپاینونو په جریان کې د واکسینو پوشش کچا یا کوریج ایریا ډېره لوړه ده. د همدې وجې نه د پولیو په پیښو کې خورا زیات کموالی راغلی دی. باید یادونه وکړم چې په 13 دور کې تقریبا 3.5 میلیونه ماشومان به په هر کمپاین کې د پولیو د واکسینو نه بې برخې پاتې کېدل، چې دغه شمېره اوس تقریبا د هغې د جملې څخه 3 میلیونه ماشومان هغه ماشومان چې دوی ته په واکسین نه رسېدل هغه هم کور شوي دي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دا کمپاین د نړیوالو ادارو په همکارۍ پیلوي او د افغانستان د سویل ختیز، سویل ختیز، شمالي، لویدیز او مرکزی ولایتونو اړوند یو سل 94 ولسوالۍ به تر پوښښ لاندې راولي. هغه ولسوالۍ چې د دې وزارت له قوله د پولیو د وایرس د خپرېدو له خطر سره مخ دي. د طالبانو د روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ روان کال کې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین شپک پړاوه سرتاسري او یو فرعي کمپاین عملي شوی چې د دې وزارت له قوله د پولیو د وایرس د کنټرول په برخه کې ښې پایلې لرلې دي. په افغانستان کې په 2000 کال کې د پولیو شپک 50 مثبت پیښې ثبت شوې، خو تیر کال یعنی په 2020 کال کې دا شمېره 30 ته راښکته شوه. طالب چارواکي د ټولو سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې مخورو، دینی عالمانو او کورنیو غواړي چې د دې کمپاین په بریالي تطبیق کې د پولیو ضد واکسین له ټیمونو سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې طالبان خپله تورنو چې په یو شمېر سیمو کې د پولیو د واکسین د تطبیق کوونکو پر وړاندې خنډونه جوړول او تر خواهی په ځینو سیمو کې د دې کمپاین د عملي کېدو اجازه نه ورکوله. له دې وړاندې په یو شمېر سیمو کې د پولیو واکسین په خزینه کمپاین کوونکو بریدونه هم شوي چې وروستۍ هغه یې تیر کال په ننګرهار ولایت کې د یادونې ده. افغانستان او پاکستان له هم په نړۍ کې یوازیني هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو له وایرس پاک نه دي. هاخوا د بیل او میلنډا ګیټس بنسټ په نړۍ کې د پولیو د لمنځه وړلو لپاره د 1.2 میلیارد ډالر مرسته ژمنه کړې. د بنسټ پرون یک شنبه په یو اعلامیه کې لیکلي دا پیسې به د هغې ستراتیژۍ له عملي کېدو سره مرسته وکړي چې تر 2026 کال پورې په نړۍ کې د پولیو د لمنځه وړو د نوښت په نوم جوړه شوې ده.
ومردل چې د طالبانو تر ولکې لاندې روغتیا وزارت وایي د افغانستان په 22 ولایتونو کې د ګوزن یو پولیو ضد واکسین فرعي کمپاین پیل کړی. ویل سوي په دې کمپاین کې به په 104 ولسوالیو کې شاوخوا 6 میلیونه ماشومان واکسین سي. دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې پولیو له منځه نه ده وړل شوی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف له خلکو غوښتي چې خپل ماشومان د پولیو یا ګوزن په وړاندې واکسین کړي. د عمومي داخلي له متخصص ډاکټر فریدون زدران څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې ولې لا هم د ګوزن یا پولیو ستونزه ختمه شوې نه ده.
خلک وګوره یو نو په هیدې یو خلک ته امکان لري بعض ځایو کې بعض ولایتو کې بعض د سیمې د ډیر لري د امکان لري د کمپاین د واکسین لرن شي یا بعض خلک بی غوړه دي چې مثلا ورته وایي چې د خپل ماشوم مکمل ډول باندې مثلا د خپل واکسینونه ورکه هر میاشتې واکسین ته یو څه نږدې کلینیکونه شته هالت یو څه واکسینونه کوي امکان لري چې بعض وخت مشکلات په ستونزې په بعض منطقو کې وضعیت ډیر خرابې هالت نشي کوي چې دغه ټیم د سی یا مثلا موږ ځان ورسوي د ماشومان ته واکسین ورکي کوشش وکړي چې موږ د خلک ته وایو چې د خپل وطنداران ته مثلا تاسو کوشش وکړي چې دغه مکمل ډول باندې د خپل ماشومان ته باید واکسین ورکي او واکسین ته وکی ورته هغه پاملرنه نه کوي چې ان شاء الله د مریض دغه په خپل پولیو یا ګوزان ان شاء الله ورکیږي او کمیږي. فقط د موږ تاسو د بیغوري د خلکو دی د کورنۍ دی چې باید کوشش وکړي چې په خپل ماشوم باندې پام وکړي او مکمل ډول باندې ورته واکسینونه تطبیق کړي ان شاء الله د مرض اتمن ختمیږي.
ډاکټر صاحب په تیرو کلونو کې یو ستونزه دا وه چې د کور پر کور کمپاین مخه په ځینو ولایتونو کې نیول شوې وه. تاسو کوم ډول کمپاین موثر ګڼئ؟
کمپاین خدای مثلا د خلک سے مکمل ډول باندې کپوه نه لري نو بوید باز خلک د افغانستان کې درس ځایو کې مکمل دوی بي سواد دی دا نه پويږي چې باید په دوی ته کمپاین وشي دوی ته تبلیغ وشي تیمونه د صحیح وي چې دا واکسین ګټه لري په آینده کې د تاسو ماشوم نه فلجيږي که دوی ورته ښه کمپاین وکړي او کورو ته ورشي یا دوی ته وغوي تاسو کلینیک ته راشي باز ځایو کې کوم مشکلات کورو ته نشي کوشش وکړي چې امو ته کلینیک غواړي یو ټیم د کمپاین وي، د بهترین دا دی چې طریقه څه باید دا خلک ته آگاهی او پوهې ورکو چې دغه ډیر ګټه لري او دا د ماسومون د تاسو په آینده کې نه فلجیږي. دغه باید وکړي او کمپاین وکړي مکمل کا کمپاین راتلای نشي. مثلا ډیر ښه دی چې ټیمونه د صحي و فعال وي، کورو ته ورشي، کلي ته ورشي، بانډو ته ورشي، چې د څو فالج ماشومان پیدا کړي. ماشومان چې نوې تولد تر 15 کلانو پورې مکمل واکسینونه باید واخلي.
د ګوزن د ختمېدو لپاره څه وړاندیز کوي چې کورنۍ، روغتیایي کارکوونکي او نور بنسټونه کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
په خپل د ګوزن د ختمولو لپاره تاسو وګورئ، مونږ مخکې مشوره وکړو چې مونږ کوشش وکړو، ډیر په دا باندې کوشش وکړو، غور وکړو چې دغه ماشومان ته چې د نو تولد نه تر 15 کلنۍ پورې مکمل باید واکسینونه وشي، یو واکسینونه وشي او بل او صحي تبلیغات ټیمونه مونږ ولرو چې دا کلی تلاشي مثلا خلک ته تبلیغ وکړي دا واکسین په باره کې، چې دا واکسین ګټه لري، توان نه لري. او بل خبره دا ده چې مکمل د واکسینونه باید تطبیق شي ورته ماشوم ته. دوی فامیلونه یا ټول باید بېغوري ونه کړي، ماشوم ته مکمل واکسین ورکړي، کوشش وکړي چې د مونږ ټیمونه سایر که خلک راتلای نشي، د مونږ یو مرکز صحي ته مونږ کوشش وکړو چې کورو ته ورشو ځان مثلا خبرې ورته وکړو چې هغه ګټه لري، مثلا په آینده کې تاسو ماشوم نه فلجي، که ماشوم فلج شو نور د سپکو کې څه بیا دغه تدوی نه کیږي. عام په زمن کې کلی باندو تلاړ شي، خلک ته ماشومان ته واکسین وکړي، یو په خپل کلینیکو ته مراجعه وکړي تر څو دغه ماشومان واکسینونه بشپړ شي، ان شاء الله چې مریض او په آینده کې کوم مشکل دوی ته نه جوړیږي. السلام علیکم.
د عمومي داخلي متخصص ډاکټر فریدون زادران وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
پاپنسان کې د مازیګر څلور بجې څخه باندې 12 دقیقې دي. د طالبان حکومت تر ولکې لاندې د افغانستان برېښنا شرکت وایي د تیر نظام چارواکي، سیاستوال او زورواکي چې د برېښنا له درکه پوره وړي دي، که خپل پورونه پوره نه کړي جایدادونه به یې مصادره سي. د دغه شرکت مسؤلانو یوې غونډې ته ویلي دوی له پوره وړو سره په تماس کې دي او که خبرو ګټه ونه کړه په جدي اقداماتو به لاس پوره کړي.
په افغانستان کې د برېښنا له درکه د پورونو د نه ورکړې په اړه د خبرداري او دوام د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت خپلو پوروړو ته خبرداري ورکوي که خپل پورونه پرې نه کړي له جدي چلند سره به مخ شي. د دغه شرکت ویان حکمت الله میوندي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل برېښنا شرکت په تیرو دوو اونیو کې په کابل کې د برېښنا 309 پوروړي پیژندلې چې له دې شمېره د نوموړي په خبره تر دا مهاله 3 تنو یې د 2.5 سلنه پور ادا کړی.
ما فعلا خبر دادیم بر اونها و بنا به
موږ اوس مهال له دغه پوروړو سره په اړیکه کې شوي یو او ورته ویلي مو دي چې خپل پورونه خلاص که دوی دا کار ونه کړي موږ بیا مجبوري کو او دا به زموږ وروستی ګام وي چې دوی جایدادونه مصادره کړو. خو د دوی نه ځینې یو کسانو له موږ سره اړیکې نیولې او ویلي دي چې خپل پورونه به خلاص کړي.
هستن کې تماس گرفتن و کوشش میکنن کې درې مورد قرضداریای خود رفع کنن.
د برېښنا شرکت د مسؤلینو په وینا یوازې د تیر نظام سیاسون، چارواکي او زورواکي له برېښنا شرکت نه 500 میلیون افغانۍ پوروړي دي، خو د دغه پوروړو نومونه له رسنیو سره شریک نه شول. د دې شرکت د معلوماتو له مخې د هغه میکانیزم له مخې چې د 14 کال د لندې په میاشت کې د برېښنا د مقروضینو په اړه جوړ شوی و، تر دا مهاله شاوخوا 600 میلیون افغانۍ پورونه راټول شوي دي. په دغه کانفرنس کې د برېښنا شرکت له مسؤلینو دا پوښتنه هم وشوه چې دوی څومره له ګاونډیو هیوادونو نه پوروړي دي. خو د دې شرکت ویان حکمت الله میوندي بیا د دې پوښتنې په ځواب کې وویل له هغه هیوادونو نه چې برېښنا واردېږي قرضداري ورنه د اندېښنې وړ مسله نه ده او دوی ته پیسې په وخت ورکول کیږي. نوموړي د رقم په اړه جزئیات ورنه کړل. د یادونې ده چې په تیر جمهوري نظام کې هم د یاد شرکت لخوا هڅې شوې وې چې د برېښنا پوروړي د خپلو پورونو پرې کولو ته اړ باسي، خو تر ډېره بریالي نه و. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت داسې مهال دغه څرګندونه کوي چې په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې خلک بیا په بیلونو کې پر دې د زیاتو پیسو د راتللو او دغه شان د منظمې برېښنا له نشتون نه شکایت کوي.
ازادي رادیو ته غوښتل. د طالبانو حکومت عبدالکریم حسی پرون د پاسپورت ادارې د نوی رئیس په توګه معرفي کړ. دا د طالبانو له 15 میاشتو رئیس چې کله واکمنی ټینګه کړې دریم رئیس دی چې د دې لنجمن ریاست لپاره معرفي کیږي. د کابل اوسیدونکو د پاسپورت ریاست د مشرانو د جر لري کېدو په تړاو متفاوت نظرونه لري.
په تیر یوه کال کې درې ځله د پاسپورت ریاست رئیسان تبدیل شول. د دې تبدیلیو په اړه د کابل ښار اوسیدونکي بیلابیل نظرونه لري. د کابل اوسیدونکي عبدالحق ادا کوي چې د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست کې فساد د دې لامل شوی چې مشران یې تر ډېره موده په دنده کې پاتې نه شي.
هر رئیس چې راځي دوه میاشتې تیریږي بس تبدیل کیږي. د ټول کار د کمیشن کاران دي. کمیشن کار ستا هلته زرداره یو اخلي، 500 بل اخلي، 200 بل اخلي.
خو د کابل اوسیدونکي سوما چې خپله د پاسپورت اخیستل تلو لپاره هڅه کړي وای د پاسپورت په څیر په یو مهمه اداره کې د مقررې سلیقوي او د روابطو پر بنسټ دي.
زما په نظر د خلک د یو ټاکلي وخت لپاره مقرریږي، خو کله چې په خوښه عمل ونه کړي بل کس پر ځای راولي. ځکه وایم چې دا ګمارنې تر ډېره سلیقوي دي.
تازه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت عبدالکریم حسیب د پاسپورت ریاست د رئیس په توګه وګماره. تر دې مخکې عبدالحکیم حمدي د علمګل حقانی پر ځای چې د طالبانو په حکومت کې د پاسپورت ادارې لومړنی رئیس و ګمارل شوی وو. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت ریاست په رهبرۍ کې د تبدیلیو په اړه شوې ادعاګانې ردوي او په دولتي ادارو کې تبدیلي د خپل نظام یو اصل بولي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
تېره ورځ یوازې د پاسپورت لپاره نوی رئیس نه ده ټاکل شوی. د دوو نورو مهمو ادارو لکه تعلیم او تربیه همدارنګه لوجستیک د دې لپاره هم نوی رئیسان وټاکل شو. د پاسپورت مخکینی رئیس مولوی عبدالحکیم حمدي هغه په خپل کار کې یو پیاوړی هغه په سیستم جوړونه او په همدارنګه د فساد پور کېدنه کې یو ډېر ښه رول لوبولی وو.
خو ښاغلي ټکور د پاسپورت ریاست د مخکینی رئیس ته لري کېدو د وجې په اړه څه ونه ویل. د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست څو ورځې مخکې د پاسپورت د ویش لړۍ ودروله او لامل یې په تخنیکي برخه کې د ځینو مثبتو بدلونونو رامنځته کول وښودل. د دې ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې په ورځ کې له 4000 تر 5000 جل د پاسپورتونو د ویش له امله د چاپ ماشینونو او نورو تخنیکي وسایلو کیفیت ورسربلی خرابېږي او بیرته رغولو یا بدلولو ته اړتیا ده. د طالبانو له واکمنېدو وروسته تر اوسه څو ځله د پاسپورتونو د ویش لړۍ درېدلې ده او زرګونه هغه کسان چې غواړي پاسپورت واخلي د پاسپورت اخیستلو له اوږدې پروسې شکایت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله مسأله، د اوکراین پر پلازمینه کیف او دنیپرو پتروفسک سیمې نن سهار وختي تازه هوایی بریدونه سوي دي. د اوکراینی چارواکو په خبره دا بریدونه داسې مهال سوي چې روسي او اوکراینی ځواکونه د ختیځ دونباس سیمې د دوو ښارونو په څنډو کې په جګړه بوختي. تفصیل له اسدالله لودین نه.
پر کیف او جنوبی ښار دنیپرو پتروسک دا هوایی بریدونه یوه اونۍ وروسته تر هغه کیږي چې پر اوکراین د روسیې د لسګونه توغندیو په برید کې لږ تر لږه 19 کسان ووژل شول. د اوکراین د ولسمشر د دفتر مشر اندری یرمک پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلي کیف باندې د کامیکازا په نوم بې پیلوټه الوتکو په وسیله برید شوی دی. روسیا په دې وروستیو کې وخت نا وخت د اوکراین پر میش ځایونو او زیربناوو په ځانګړې توګه د انرژۍ پر سټیشنونو بریدونه کوي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي چاودنو نن سهار کیف ښار لړزولی او د دایني شاهدانو په حواله لیکلي چې لږ تر لږه درې چاودنې شوي دي. کلیچکو پر ټلګرام چینل لیکلي د ژغورنې ټیمونه د چاودنو سیمو ته روان شوي او جزئیات به وروسته خپاره کړي. د نوموړي په خبره په ښار کې د خطر زنګ وهل کیږي او له خلکو غوښتل کیږي چې په کورونو کې پاتې شي. سملاسي د مرګ ژوبل راپور نه دی ورکړل شوی، خو د هوایي بریدونو له کبله پر یوې نه هستوګنیزې ودانۍ اور لګېدلې او څو اپارتمانونه ویجاړ شوي دي. تر دغو دریو چاودنو وروسته کلیچکو د دوو نورو هوایي بریدونو راپور هم ورکړی دی. د اوکراین په جنوب کې د دنیپرو پتروسک ښار د انرژۍ پر تاسیساتو هم د تېرې شپې پر مهال له شوي برید وروسته اور بل شوی. د دغه ښار والی ولنټاین ریزنیخینکو ویلي د دوی دفاعي ځواکونو د دښمن درې توغندي شنډ کړي دي. یوه اونۍ وړاندې د اکتوبر په لسمه روسیې پر اوکراین له میاشتو ځنډ وروسته خونړۍ توغندیز بریدونه وکړل چې لږ تر لږه 19 کسان یې ووژل او 115 نور یې ټپیان کړل. پر دغو هوایي او توغندیزو بریدونو سربیره دا مهال د اوکراین او روسیې ځواکونه د دونباس سیمې په دوو ښارونو کې سخته جګړه کې ښکیل دي. په دونیتسک، لوهانسک او خرسون کې شنبې او یکشنبې سختې جګړې شوې دي. دا د هغو څلورو ښارونو له ډلې دي چې روسیې د یوې تشپنون ټول پوښتنې له لارې له خپلې خاورې سره یو ځای کړل. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي تېره شپه وویل ختیځ کې تر ټولو سخته جګړه دا مهال په سولیډر او بخمود ښارونو کې روانه ده. زلینسکي ویلي له تېرې فبروري میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین بریدونه پیل کړي شاوخوا 15,000 روسي سرتیري وژل شوي دي. روسیې بیا تېره سپتمبر میاشت کې د خپلو وژل شوو سرتیرو شمیر نږدې 6,000 ښودلی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځانګړی مینوال یا سوپر فن رحیم صدیقی وایي له خلکو سره مشوره کوي چې د 2022 میلادي کال د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې له کومو پیغامونو سره راڅرګند شي. رحیم صدیقی چې له 2010 میلادي کال راهیسې د افغان لوبډلې د هڅونې په خاطر بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کړي وایي چې لګښت په خپله کوي او د کرکټ بورډ لخوا مرستنه ده ورسره سوي.
دا زه رحیم صدیقی او دا زمونږ ویاړ راشد خان.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځانګړی مینوال رحیم صدیقی چې له 2010 کال راهیسې د افغان لوبډلې د هڅونې په خاطر له ملي بیرغ سره لوبو ته ورځي او دغه شان په ځان ځینې انځوریز او لیکلي پیغامونه هم جوړوي چې له دې امله د خلکو ترمنځ ډیر مشهور دی. ښاغلی صدیقی ازادي راډیو ته وویل په دې اړه یې تل له خلکو سره مشوره کړې ده چې کوم پیغامونه مهم دي چې باید په رسولو کې یې ونډه واخلي.
سفر کوم نو زه یو معمولی غونډې وي ته کوم وړه غونډې وي لکه ټیکټاک خلکو نه تپوس کوم کنه چې کوم پیغام خپور کړم لکه انجلو مکتب شو یووالی شو فرین ملک اکس شلو افغان رسم کړي وو لوبغاړو په باره کښې مې اکثر رسم کړي وو لوبغاړو ته مې لیکل کړي وو دا همېشه ما د تپوس د خلکو نه کړی دی بیا زه د ټولو نظر راخلم.
نوموړی وایي دا مهال هم له خلکو سره مشورې کوي چې د 2022 کال په نړیوال جام کې چې په استرالیا کې پیل شوی کوم پیغامونه خپاره کړي. د نوموړي په وینا هر پیغام چې پر ځان رسموي له 500 تر 600 ډالرو لګښت پرې راځي او همداشان د سفر نور لګښتونه هم خپله کوي. هغه زیاتوي د افغان کرکټ بورډ لخوا ورسره مرسته نه ده شوې خو د کرکټ بورډ ادارې ویان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. صدیقي وایي که مالي ملاتړ یې نه دی شوی خو په دې خوشحاله دی چې خلک ډېره مینه ورسره کوي.
زه یو ملک ته لاړ شم که هغه استرالیا یا دوبۍ یا کوم بل ملک وي نو ما ته ډېر ښه هرکلی کېږي. هر ځای افغانان زه د یورپ ته هم لاړم یعنی افغانان د دنیا په هر یو کونج کې ډېر زیات مینهناک دي او پاتې شو ګراوند ټول ډېره مینه را ته راکوي.
پنځه کلن رحیم صدیقی د ننګرهار ولایت د خوږیاڼۍ ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی چې اوس په نیوزیلند کې ژوند کوي. هغه واده کړی، دوه لوڼې او دوه زامن لري. د رحیم صدیقی تر څنګ د افغان کرکټ یو بل مینوال رضا خان دی چې په رضا خان کاکا مشهور دی. نوموړی پخوا له ملي بیرغ سره په لوبغالو کې راښکاره کېده خو په وروستیو کې ډېر نه دی لیدل شوی. په افغانستان کې د کرکټ له عامېدو سره دې لوبې ډېر مینوال پیدا کړل چې د رحیم صدیقی په څېر ځینو ځانګړو مینوالو یې بیا له دې فرصت څخه د ځینو پیغامونو په لیږدولو کې هم ګټه اخیستې ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغه شوی و تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولیږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 00420122124001.
په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپروو، د لوبو له میدانه او تاندې څانګې. په کونړ کې د ګزړن زد واکسینو څلور ورځنۍ کمپاین پیل شو. مسؤلان وایي په دې کمپاین کې به له 15 کلونو کم عمر نږدې 200 زره ماشومانو ته واکسین ورکړي. تفصیل په دې راپور کې اوریدلی شئ.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مسؤل حاجی محمد اسحاق صافی د دوشنبه ورځ د تلې په 15مه ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د ګزړن یو مثبت پیښه موندل شوې او همدارس د اسداباد په اوبو کې هم د پولیو ژوندې وایرس لیدل شوې چې دې کار د نور پیښو رامنځته کېدو اندېښنه زیاته کړې ده. د هغه په وینا چې د وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره یې له 15 کالو کم عمر ماشومانو ته د واکسینو د ورکړې کمپاین پیل کړ.
یو لکو دوه نوي زره او 55 د 15 کالو کم ماشومان هدف وي. د یو د پولي واقع چې د پیج درې او التم د چپې درې او د پیج او د وټپور په ساحو کې عامه پوهاوی هم کړی. په کونړ کې د دغه سې کیسونو مخه ونیول شي. د علماو او قومي مشرانو سره غونډې وکړلې او دغه غونډو په نتیجه کې هغوی ټولو همکاري وښودله. په تېره دوره کې په هېڅ ساحه کې کم ماشومان راڅخه نه دي پاتې.
سایره سلیم د ګزړن پر نایلاج ناروغۍ اخته شوې چې له امله یې د ژوند له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان ده، خو له نورو کورنیو غواړي چې خپلو اولادونو ته د ګزړن ضد واکسین ورکړي څو هغوی د دوی پر برخلیک اخته نشي.
هغه د یو نارمل انسان ژوند او د غیر نارمل انسان ژوند ډیر زیات سره فرق لري. دا نهایت زیات ځورونکي د هغه په فزیکی لحاظ باندې د ګرځېدو په برخه کې مینټل ویز باندې چې انسان څومره زجر ګوري. نو یو د هغو نه موږ یو چې ګوري او دا به د عمر تر پایه خولي. له میندو موږ غوښتنه دا ده چې د خپل اولادونو ته 200 واکسین وکړي چې دا به یوازې یو دقه وخت مونږ نیسي، خو ولې د دې ستونزې مخنیوی به وکړي چې یو شوم یو اولاد ټول عمر دغه ستونزې نه کړه او ګوري او زوري.
په کونړ، ننګرهار، نورستان، لغمان او د ډیورند کرخې نږدې پرتو ولایتونو کې په داسې حال کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل کیږي چې د همدې کرخې دواړو خواو ته یا د ناروغي شتون لري. د روغتي مسؤلینو په وینا چې د ډیورند کرخې بلې غاړې ته 40 ماشومان او دې خواهی یو ماشوم په پکتیکا او بل په کونړ کې په ګزړن اخته شوی دی.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه سیف الله خبر کوم د غزنی د اجرستان ولسوالۍ څخه. محترم نو د مو د اجرستان ولسوالۍ مخابراتي سیستم فعال نه ده، یو خاده هم نسته کې. نو د لوړپور چارواکو څخه غوډه ورتنه لرو چې موږ ته مخابراتي شبکې فعاله کې یقیني چې اجرستان ولسوالۍ کې یوه شبکه هم نسته. مخالف ډیر ستونزې سره مخامخ دي.
زه رحماني د هلمند د ګریس ولسوالۍ خبره کوم. د ازمر د مکتب ترتیب نه دی برابر، درسونه پر وخت نه دي او دغه د ششکل دولسم ته ورسلم دولسم کې دولسم شروع کوي. استادان هم پر وخت نه راځي وایي درسونه، او ماشونه هم نسه وایي په دغه پر وخت نه راځي وایي ماشونه موږ ته نه راکوي. نو موږ هیله مو څه شي لپاره راځو؟ درسونه مو سره خراب دي، کتابونه مو نشته، شی ملا نسه، میزونه نسه، خالي دغه پر خاورو باندې کښېنو. نو میزونه شته، نو چوکۍ شته، نه کتابونه شته، شی ملا نسه، موږ ترتیب خراب دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ دوست نژاد سره پر اړیکه کیم. اسما د ازادي رادیو څخه دا غوښتنه ده چې د ما راو د تر مسولینو شارواکو پر ورسوي. دا طالبان د غنم چې خلکو ګدامو ته چولې دا غنم د زیر تر زیر راو باسي چې د غنم مت به راښه د سې جهر څو کرانې سې وس په غنم من په وسو پاته سو کالدار دي. نو ډیر خران خلک سش دا غنم نسرنولای.
السلام علیکم، دا زادای را ټول کار کوم چې با زادا وټی چورو ټول بیاسته زه کاروان شنواره د نګرار ولې د نازیان ول سوالې شو جن کوم. ما یو پیغام د نګرار کې نازیان کې هیڅ مکتبونه نشته. مکتبونه شته دای خو چې دای سرپنا ته ضرورت لري، سرپناګان نشته دای. او چې بعد نګرار نازیان خلک چې غریب دي بعد چې مرسته وسره وشي دبليو پی کوم مرسته کا هغه چې غریب ته نه رسول کېږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. یولس څلروشت دوه سوه یو. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه اورېدلی سئ، د لوبو له میدانه او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو وار بیا وړاندې کېږي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری د یونان او ترکیې پر پوله د دوه نوي پناه غوښتونکو د موندل کېدو په باب چې ویل کېږي ټول لوڅ وو، اندېښنه وښوده. یو این ایچ سی آر نن دغه پیښه غندلې او د بشپړو څېړنو غوښتنه یې کړې ده. تر دې مخکې د شنبې په ورځ رویټرز خبري اجانس خبر ورکړی و چې د یونان پولیسو د دغه هیواد په شمالي پوله کې دوه نوي پناه غوښتونکي ژغورلي دي. راپورونه وایي په دوی کې افغان وګړي هم شامل دي. په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان ماموریت پرون ویل چې په کار ده په ټوله نړۍ کې له افغان پناه غوښتونکو سره هم د نورو حقوق په څیر بې توپیره چلند وسی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په تمریناتي لوبه کې بنگلاديش ته ماتې ورکړه. په استرالیا کې د شلو اورونو نړیوال جام د سیالیو په لړ کې افغان ټیم وتوانید یو څلور شپېته منډې وکړي، خو بنگلاديش ونتوانید چې ورکول سوی هدف پوره کړي. افغان ټیم د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په وړاندې مسابقه کوي. د افغانستان لومړی رسمي لوبه د شنبه په ورځ د انګلستان په وړاندې ده. افغانستان به د نړۍ له ځینو نورو پیاوړو ټیمونو سره هم مخامخ شي لکه استرالیا او نیوزیلند. د بیل او میلینډا ګیټس بنسټ وایي په نړۍ کې د پولیو له منځه وړلو لپاره د یو میلیارد او دوه سوه میلیون ډالرو مرستې ژمنه کوي. دغه بنسټ پرون یکشنبه په اعلامیه کې ویلي چې دغه پیسې به د هغې ستراتیژۍ له مخې سره تطبیق شي چې تر 2016 میلادي کاله پورې په نړۍ کې د پولیو له منځه وړلو د نوښت په نوم جوړه شوې ده. دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پولیو پکې له منځه نه ده وړل شوې. بل خو ټاکل شوی چې نن د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له پنځو کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل سی. پاکستانی چارواکي وایي دغه هیواد د جنوب لویدیځ په یو ناقراره سیمه کې د پولیسو او افراطي وسلوالو ترمنځ په ډزو کې 15 سختریزي وژل سوي دي. د پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې پولیسو پرون یکشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پیښه د بلوچستان یلات په مستونګ سیمه کې هغه وخت وسو چې امنیتي ځواکونو د هغو سختریزو پر وړاندې عملیات کول چې د تیرې جمعې په حمله کې لاس درلود. په دې حمله کې درې تنه وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. د خبر پاڼې لمخې د سختریزو وسلوالو سره په ډزو کې د امنیتي ځواکونو څلور غړي ټپیان سوي دي. د اوکراین پر پلازمینه کیف نن سهار وختي بیا څو هوایی حمله وسوي. پر اوکراین د روسیې د تیرې اونۍ په هوایی بریدونو کې لږه لږه 19 کسان وژل سوي وو. د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یرموک په خپل ټلګرام پاڼه کې لیکلي چې په دغو بریدونو کې له بې پیلوټ الوتکو کار اخیستل سوی. د کیف شاروال ویتالی کلیچکو ویلی چې شار څو چاودنو لرزولی او عیني شاهدانو د دریو چاودنو خبر ورکړي. تر اوسه د دغو چاودنو د احتمالي مرګ جوړلي راپورونه نه دي ورکول سوي او د کیف شاروال هم له خلکو غوښتي چې په خوندي ځایونو کې پاتې شي. کندهار کې د یو نیم میلیون ډالرو په ارزښت د وچې میوې د پروسس فابریکا جوړه شوه. د دې فابریکې مسؤلان وایي د ورځې 15 ټنه وچه میوه د نړیوالو بازارونو د غوښتنې مطابق پروسس کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د شوراندام صنعتي پارک کې د وچې میوې د پروسس دغه کارځای د یو نیم میلیون ډالرو په ارزښت جوړ شوی. دلته شاوخوا 200 کارګر د وچ میوه د پروسس په بیلابیلو پړاوونو کې کار کوي او په میاشتنی ډول لزره څخه نیولې تر 15000 افغانۍ پورې یې تر لاسه کوي. د باچا په نوم د دغه فابریکې یو کارکونکی وایي دلته د وچ میوه د پیکینګ یا بستبندۍ په برخه کې کار کوي او د میاشتې کافی عاید تر لاسه کوي.
دلته د دغه ځ صاحب کار کوو وروره. دلته د نن سلکا سناسي د پټې مټه او د شکرپاره د لاس باسم پکوو مې سمووم. د خلک درولېږي مناشل قسم پاکټ درولېږي در ماشام پر لاس کا سخته غرم پر اختای بیا لاس کا سخته نور در ماشام اختای چې ماشام کارو کې پر ساوغانی دي او کده غرم کارو کې درې ساوغانی دي نو دا غاجه صاحب کار تر پکو سموي واستوي دا غاجه صاحب د شان انزر توري شکر پاره د ټوله باري
د وچ میوه د پروسس دغه فابریکې مشر اج جمیل افغان وای پروسسوي وچ میوه د هند پاکستان ایران او متحده عربی اماراتو ترڅنګ د تاجکستان بازارونو تاسول کیږي نو موري وای د ورځې تر 15 ټنه پوری انزر شکرپاره ابجوشي کشمش او زیره پروسسوي د کارخونی د دغه مشر په خبره د وخت په تیریدو سره به د تولید کچه نور هم لوړ شي
شکرپاره تور کشمش کشمش زیره انزر ابجوشي دا څنګه چې د مرزه ته وروو بیا کوي بیا دغه ځخه نور یو راځو تاسو خاص د هندستان پاکستان او تاجکستان او عربي امارات ته ځیږیان په دا سیستم موږ جوړو د ورځې تقریبا موږ خپل په دا کمپنۍ کې د وروسته پارې تجربه نه ویده د ورځې تقریبا 15 تنه دغه موږ پکینګ کوو 15 تنه
په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونی مرستیال انجنیر عبدالباقی بناوایی په نړیوالو بازارونو کې د پروسیسي وچې او لندې میوې غوښتنه کیږي چې اوس کندهار کې ورستر بلی دغه چاره عملی کیږي
هر شی د خپل دغه په اساس باندې مشتری پیدا کولای شي چې موږ تاسو په بازار کې یو چې یو ځای هر شی کچا کلیشتي هر شی چې شپه په کوټه کې شمو نظم پراتی شفافه کې شفریسي نو هر شی ته تی او کې چا کلیټ خلاصوي په لاس پوښونه لري او دغه او کلکه وندغه هغه نو هیڅ پیکینګ اساس د تجارت تی او په اصطلاح د فعلی عصري شرایطو اولین اصل دی چې هر شی چې تازه میوه ده که وچه میوه ده پیکینګ یې باید د مشتری د غوښتنې پر اساس د هغو د اصولو سره برابر وي
د افغانستان د وچې او تازه میوې د صادراتو په برخه کې تل دا نیوکه کیږي چې دغه میوه په بوجیو او غیر معیاري توګه بهرنیو هیوادونو ته صادریږي چې په نړیوالو بازارونو کې د دې میوې پر کیفیت اغیز کړي
The Lobo, Le Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشي د لوبل میدان په یو بلاونی خبرونه کې مو هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړو سي په روانه خبرونه کې مو بلا بل مسایل درته راټول کړی دي د افغانستان د کورنی کرکټ د پرمختګ پاړه باندې د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیم زی سره خبري ولرو د شان بواوري چې په غزنی کې د کرکټ د انټر کلب سیالي پای ته رسیدلې دي خو په پایله کې د تیریونې مهمه ورزشي پیخي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د شلوریزو لوبو کپتان محمد نبی صاحب د نړۍ د شلوریزو لوبو د آل راونډرانو ترمنځ لومړی ځای خپل کړی له محمد نبی وروسته د بنگلاديش لوبډلې لوبغاړي شکیب الحسن دویم او د انګلستان د لوبډلې موین علي دریم مقام ترلاسه کړی د شلوریزو لوبو د توپچونکو په درجه بندۍ کې بیا راشد خان څلورم او د افغانستان د ملي لوبډلې بل لوبغاړي مجیب الرحمن اتم ځای خپل کړی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په استرالیا کې د قرنټین 15 ورځې موده تیرې خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي افغان لوبډلې د پنځشنبه په ورځ له متحده عربي اماراتو استرالیا ته روانه شوه چې په نړیوال جام کې برخه واخلي نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیل کیږي او په کور دننه په ننګرهار کې د فوټبال د لسو لوبډلو ترمنځ د فوټبال غوره لیګ ولایتي سیالۍ پیل شوې چې نږدې یو نیمه میاشت دوام کوي هاخوا بیا د هلمند ولایت مرکز لخکرګاه کې د فوټبال د وی دوستانه لوبي په پایله کې میوند لوبډلې شاهین لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه او په غور کې د اتلس ورزشکارانو ترمنځ د سنوکار سیالۍ پیل شوې دا سیالۍ 13 ورځې په غور ولایت کې پیل شوې چې 15 ورځې دوام کوي دموګاګلا ازادي رادیو ناوړی د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسولین وایي چې د راتلونکي 2023 میلادي کال لپاره د کورنی کرکټ د پرمختګ لپاره مهم پلانونه لري چې په پلي کولو سره به کورنی کرکټ ډیر پرمختګ وکړي د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیم زی سره می په دی او یو شمېر نورو مسایلو بشپړه مرکه کړي
ډیر زیات مننه جار صاحب چې وخت مو راکړه ک پایلې لدینو کوچی 2023
مالی کال پای ته ورسید. 2023 مالی کال پایل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ بودیجه هم تر ډیره آی سی سی ورکوي. ډومیسټک کرکټ دپاره د 2023 مالی کال دپاره څه پلانونه موجود دي؟ څکه تر ډیره انتقاد دا موجود دی چې په افغانستان کې ډومیسټک یا کورنۍ کرکټ چې دی کمزوری دی. څه کال څه پلانونه دي؟ کومې کومې لوبې به ترسره کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مکرم صاحب ډیره مننه کوم. ودان گر کدا بل وخت مخکې دا ټول شیان اوس تشریح کوم. البته سی په لنډو کې درته ویل سم چې هغه پلان د به مشرانو سره شریکوم او دی هغه اپروال او دغه ته اړتیا ست د لارښوونه تا. په پلان کې موږ په ډومیسټیک لپاره د راتلونکي کال د درشتم کال لپاره له خیر سره په کورنۍ کرکټ کې ځینې نوي شیان په ځای کړی دی. خو دا چې من کوشش کړی ده چې کلب لیول دا کوم سټرکچر چې اوس دا سره کوم چې میچونه روان دي دا سټرکچر ته یو څه تغییر موږ ورکوو. او تغییر په دې معنا ده چې مثبت لوري ته موږ لاړ شو، د کمیت نه موږ کیفیت ته واوړو. او رښتیا هم څوک چې کلب لیول کرکټ کې هغه رښتیا هم باید افغانستان کرکټ ته ژمن واوسي او په راتلونکي غواړي چې د افغانستان لپاره لوبې وکړي. داسې نه چې کلب د ساتیری او د هغه وسیله واوسي، یو خبره دا وه. او دویمه خبره ده چې موږ خونځې ته له خیره بل کال کې پلان نیولی ده. البته ما مخکې یادونه وکړله چې وخت نه مخکې لکه زه ستور شیان مسلسل تشریح کوم او هر یو شی بیل بیل تشریح کوم نو وخت به مو نیسي. بیا بله ورځ انشاءالله هغه سره پوره تشریح کړو کله چې دغه پرول راشي. د هغه موږ خونځې ته پروګرام لرو چې خونځې کې به له خیر سره د خونځې کرکټ به پیل کیږي په مقرر ډول باندې په مختلفو بیلابیلو ولایتونو کې. او بیا د ولایت په کچه راټولېږي او بیا به د زونونو په کچه لوبې کوي. همدارنګه موږ راتلونکي کال کې 14 کلنو ته د ولایتونو په کچه باندې هم ځای ورکړ چې 14 کلنو سیالۍ به کیږي. چې دا یو بل نوښت هڅه م کړې ده چې رښتیا هم یوه ستونزه دا موجوده وه چې عموما د موږ په 19 کلنو باندې یو څه اعتراض کیږي چې عمرونه یې ډېرې. نو د ښوونځي هلکان او دغه د 14 کلنو هلکان بې سره میکس یو مرد سي نو دېنه ټیمونه به جوړېږي چې په راتلونکي وخت به دی چې د افغانستان استازیتوب به ښي تعلیم یافته هلکان به وي. بل به دی چې هغه د عمرونو په لحاظ باندې به هم دوی هغه د کرکټ نبوغ ته به رسېدلي. اګر که عمرونه به هماغه عمرونه کم عمرونه به وي چې نورو سره به یعنی پرتلیا کې ور سره نو له نور نه به دا غټه نه وي. ځکه چې نورو ځایونو کې به خلکو نیوکه دا کوله چې دوی عمرونه ډېر دي. فرست کلاس لپاره موږ یو ستراتیجي داسې جوړه کړې ده چې ټیمونه به سفر کوي مختلفو ولایتونو ته، یو ځون به بل ته ځي په مختلفو وختو کې مختلفو مراحلو کې. په میاشتو میاشتو به دغه سلسله روانې او له هغې نه به بیا وروسته فرست کلاس ته ټاکنه کیږي او ټیمونه به فرست کلاس ته جوړېږي. البته په هغې کې موږ دا هڅه کړې ده چې ډېر کریم ټیم موږ ته په لاس راشي، یعنی ډېر سوچه ټیم موږ ته په لاس راشي چې موږ تکړه لوبغاړي رښتیا هم د فرست کلاس لوبغاړي موږ پیدا کوو کولای شي چې په راتلونکي د افغانستان استازیتوب وکړي. هغه په ټیسټ میچونو کې وي، هیواد نه بهر وي، داخل کې وي. مثال خبرې همدارنګه د لسې او د نېشنل ټي ټوینټي او د شپږیزې لپاره هم همدغه سلسله موږ پام کې نیولې ده. نو انشاءالله د راتلونکي په کال لپاره ډېر ښه پلانونه موږ لرو.
جار صاحب د شپږیزي یادونه موکړه. د شپږیزي ترڅنګ ویل کېدل چې په افغانستان کې به بل یو شل اوریزه ټورنمنت هم ترسره کیږي، په هغه اړه معلومات ورکولی شي؟
نېشنل ټي ټوینټي موږ په پام کې نیول لا څه کال خو ونه سوله نه کیږي، ځکه چې اوس موږ پس کلاس شروع کوو. که خدای کول په راتلونکي اونۍ کې پس کلاس کیمپونه په دې اونۍ کې کیمپونه شروع کیږي او راتلونکي اونۍ له خیره پس کلاس شروع کیږي. هغې پسې بیا موږ پرله پسې موږ هڅه کوو چې د خیر سره لیست ای وکړو. نو بیا دا ګنجایش نه پاتې کیږي چې موږ نېشنل ټي ټوینټي وکړو. نو موږ اړ یو چې سکال نېشنل ټي ټوینټي ونه کړو. خو کوشش به مې خو زه فکر نه کوم که چېرته موږ رښتینی اوسو شاید چې ډېره مشکله وي چې موږ د نېشنل ټي ټوینټي سکال وکړی شو. البته بل کال د موږ پلان کې نیولی چې له خیر سره نېشنل ټي ټوینټي وکړو.
او تاسو وړاندې یادونه وکړه چې په راتلونکي کال کې به لوبغاړي بیلابیلو زونونو ته سفرونه کوي. په یو شمېر زونونو کې دغه د لوبغالو ستونزه لا هم موجوده ده، په دې اړه لږ معلومات ورکولی شي چې اوس مهال موږ په کومو ولایتونو کې بشپړ لوبغالي لرو او په کومو کې تر کار لاندې دي؟
په لوبغالو کې خو کار تل کیږي په اصطلاح، چې هر هغه کیږي سیزن شروع کیږي او یا کم ایونټ کیږي د هغې نه مخکې او څه ریپیرنګ کیږي په لوبغالو کې. او دا د لوبغالو اړتیا ده کیږي. لوبغالي موږ د زونونو په مراکزو کې ډېر ښه لوبغالي لرو. که فکر وکړو تاسو ټول شاید تللي وو
ننګرهار کې موږ په غازی امان الله خان کې ډېر ښه لوبغالی لرو. بل د نجیب الله تری کې لوبغالی باندې کار شروع ده چې له خیر سره په هغې باندې موږ هڅه کوو چې په دغه لیوالې برابر کړو. کله چې ولایتي او دا سیالۍ خو پې اوسي په تدریجي ډول سره به هغې له خیر سره یو غټ سټېډیم جوړوو، نړیوال سټېډیم به ته جوړېږي. همدارنګه په خوست کې موږ ډېر ښه لوبغالی لرو، شخصي لوبغالی هم شته خو موږ ډېر ښه لوبغالی لرو په خوست کې چې په ټول معیار باندې پوره ده. په پکتیا کې لوبغالی موږ لرو، په کندوز کې موږ لرو، په کندهار کې ډېر ښه لوبغالی لرو چې ټولو خلکو لیدلی ده، ډېر ښه سټنډرډ لوبغالی ده. همدارنګه په کابل کې دا لوبغالی لرو. په بل باندې خیر که خدای کول انشاء الله تعالی موږ کار شروع کوو چې یو غټ نړیوال معیار باندې برابر لوبغالی په کابل کې هم موږ ولرو.
جار صاحب، تاسو په ننګرهار کې دا د نجیب طریقې د لوبغالی یادونه وکړه، په دې باندې تقریبا ډېر وخت کېږي چې کار روان دی، اوس یې هغه د کارونو مرحله کوم ځای ته رسېدلې ده؟ په دې اړه پلان معلومات لرئ؟
بل دا چې غلطه دی لوبغالی چمن کرلو او پیچونه جوړولو، چمن کرل سوی دا ان شاء الله په لنډ ورځ کې به لغونه ټیکادار نه کرکټ بورډ ته تسلیم سي. همدارنګه د وشتنځای جوړولو چارې به یو څه وخت سمو د ورسره شروع شي چې له خیر سره نو موږ کولای شو ژمی ته لاغینه به استفاده وکړو. دا نور غب کې لا تر نشته ده چې په ویلن او میلمستونه او دا شیان لا پکې نشته ده او نه پکې دا چن د نسل لپاره لا تر اوسه کوم ځای نشته ده.
دا کارونه خو به کېږي. جار صاحب، تاسو د اکاډمیانو یادونه وکړه، یو انتقاد هم دی چې د اکاډمیانو په برخه کې موږ ستونزه لرو، په ډېرو ولایتونو کې نه لرو، په هغو کې چې لرو هلته هم ډېر کار ورته نه کېږي، مجهز سیستم نه دی موجود، هلته ورته روزونکي نشته دی. دغه مسله تر کومه ځایه رښتینې ده او پلان ورته څه موجود دی؟
زه نه پوهېږم چې خلک ول دغسې نیوکه کوي. موږ په کونړ کې اکیډمي لرو، روزونکي ورته لرو. په ننګرهار کې موږ اکیډمي لرو، دوه روزونکي بلکې درې ورته لرو او ښه مجهز اکیډمي ده. په خوست کې موږ اکیډمي لرو، دوه روزونکي ورته لرو. موږ په کابل کې اکیډمي لرو چې دلته هغه صرف د نیشنل ټیم ملکان لپاره ډور ده. دلته نو بیا الحمدلله ډېر تکړه او پیاوړي روزونکي لرو، د لوړې کچې روزونکي دلته لرو. همدارنګه موږ په کندوز کې اکیډمي لرو، هغې ته موږ روزونکي لرو. په کندهار کې اکیډمي لرو، هغې ته روزونکي موږ لرو. نو بیا زه نه پوهېږم چې نیوکه په کوم ځای کې ده. هو، په تدریجي ډول سره موږ دا غواړو چې دغه اکیډمي او د روزنځایونه چې کوم دي دا هڅه وسي چې له خیر سره نړیوال معیار سره برابر شي. البته دا هر څه ټول په فنډ پورې تړلي دي. کله چې فنډ او هغه زیاتېږي موږ هڅه دا کوو چې دا ټول شي نور سره لا موږ داسې کوچي برابر ووسي.
په همدې سره زموږ د دیونۍ د لوبو له میدانه ولیز خبرونه پای ته رسیږي. درنو اوریدونکو، هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. ها هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوي څه زده کړي یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی بل خو زما تنبلتیا و ونه شول سی کوم مهارتونه ما درلود هغه زه کار وکړم او هغه څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالی دلی دي هغوی په دې خطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅ. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یوه حال دې نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاوو لښته فرصتونو خبر کړي. په ضمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره له پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسني بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه کمپیوټرونه په غاړه اخلي هغه دن چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې لپان پانتونونه فارغېږي نو د دې 40% ډېر 40% ایله کار ته جذب شي 80% بیا هم بیکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي شخصي پوهنتون وایي یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزې سره مخ دی. یعنی که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنۍ ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوکي هر برخه کې د ورځې ډیر نه وختونه رامنځته کیږي حتی د خپل کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو بیل نیو مهارتول ځوان کو زده کول پرته اوسنۍ ژوند ډیر په سخت وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي په خاني دندنه سي پر کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ او کورني لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 10 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 9 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا بیاز د کولو د بیا د کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړه څه ډول زده کړه ډیر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه اووه فیصده خلکو پوهنتونونه لوستی، یعنې باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتون لوستی خو عام د نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه اووه فیصده ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي، خزبندې جوړ کړی ده، هغه یې له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی، دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په هره برخه کې د کارآفرینۍ یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده، یعنې ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسی عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ما ته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ما ته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسف د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پوهنتون کې ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پوهنتون زده کړو ته، سند ته، او نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلد یې، باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل، او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
درنو اوریدونکو، دا وا د دیونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.